ورکړی. په ویلي دی چې د دې غونډې په بحثونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. ټاکل شوې پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په هرات کې له وروستۍ زلزلې 4 میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 1,24,000,000 او 15,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسي چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکانونو د هرات ولایت زندجان ولسوالي او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2,000 څخه زیات کسان مړه شول، 3,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډېر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړانګه کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې دا چې ټاکل شوی و نن پنځشنبه له حماس توندلاري ډلې سره د اوربند پر ټینګښت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایډن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو لنشتوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلی چې په سیمه کې خزینه ډاکټرانه نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي. اوریدونکو د همدې اونۍ په پایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساګ جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي، په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم شته. خورازی پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د 2-3 میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغه سی پر وچېدو دي، مرور بل خاطر نسوتلای، دغه مکورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دی. بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ژغ د ایرات د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایرات د ریګریشن مهاجر چې دي مثلاً پراته دي، غریب خلک پښکستا، دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤولین چې مایسې وې څنګه کوي، دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایرات د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانو ته کار کوي. نو اغاز مر ژغ دی ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. رحمت الله اختاوی کوستاس جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول چارواکو ورسوي. موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات ډېر ستونزه د ورور خلک ګرځي ستوین دی سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تصغیری د تصغیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانی کې پخوانی کاغذی تذکرې جوړې کړې وي او کمپیوټری تذکرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذی تذکره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذکره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم. پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راولي چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز کائنات عزیزی غوانم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره عصري زده کړې ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم موږ کولای چې هغه زده کړې په مدرسه کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسه کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړې نه ترلاسه کیږي. نو موږ نشو کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال شو یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې ځینې زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړې ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کېږي دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ زه سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کېږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړ زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماستري او نورو داسې نورو ډیګرانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کېږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ځای کېږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګري د هغو کسانو حق دی، دا د هغو کسانو حق نه دی. په مدرسو کې دینی علم تدریسېږي او علم او اسلام ته خدمت کېږي او قرآن ته خدمت کېږي، خو دا داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. او هغوی ته د سند ورکول شي، هغوی ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د ساجان د کلي اوسېدونکی. کنی نیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د ساجان په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه صبر کې ډاکټرانه صبر کې ډاکټرانه د ګور دا یو ډاکټر دی، کجې د سر درد جمع هغه ډاکټر دی، کجې د میجه مریضي هغه ډاکټر دی، کجې د ډوک مریضي هغه یو ډاکټر دی. بس ته نه استې ګره دغه یو نقطه درته یي دوا سره زموږ مشکل نه دی. زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نقصان راکې چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو. بار چې مسلکي ډاکټرانه واسطه یو دوا درې په د کلینیک کې ښینې دا مخلوق ورته بس نقصې ورکی د ار مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوک جلا ډاکټر دی. دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی، د ګور دا یو پاره کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، پاره کې یو نه سي. هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه دوه ساو نه پاره ورته نه سي ټیلی او تنبی برای یې هر شي شروع یې کړ خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او د واوی خو نه هغه ځای خو لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټ ګولیو کې په دې خو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصې ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکه ملا وایي او راز مون پالتو سیمه زمونه سم بیرته منا بازار ته مجبور سو چې وس ما ځنخسه راکم مرخه په وسیم سیری دا غیو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اړې مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یم هغه هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدا درد ورسو ما هغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ما هغه ډاکټر دی کده اعصاب مشکلې پسر مدر جغه ما هغه ډاکټر دی چې وس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخسه را کی ترچی به برابر کم سی دی
نانم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نشته راش زیات وی دغه واکه موږ ته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه ایته رسو هغه یا ساور کې پر لری بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو ته او قدرمن ټولو اوریدونکو ته زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان هغه ته صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نوم آیندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم امیرالمؤمنینه دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي موږ له ډېر بد حالت سره مخ چې له یوې خوا نه یخ ده له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي له بلې خوا ناروغان راته ساته دي نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ زکه ضرورته واله کې نور د په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشرت کړه
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم محمدي خبرې کوم زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې دا افغانانو ته د منولو نه ده یا ویزا ورکول دا اوس عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړو جوړ چي دي نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او د شرایط د خبرې نه دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بلل کیږي باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي
سلامونه نیکی هلي د ازادۍ راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم خواهش پیږي چې ما پیغام ثبت کړي ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانونه افغانان بولي د دې رد عمل په دې کې ونه شو هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي زه خوشاله کیږم همې لټوم د دې رد عمل ونه شو څنګه افغانان دي څنګه دوه طبيعت خلک دي دوی د چې وسم دغه خاورې تجمن دی هغه د استخباراتو دندې به مخه خښ دي پر دې باندې افغان ولس هیڅ کله اعتماد نشي کوي هیڅ تکه نشي برکولای رد کړل هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي که امیر خان متکی دی که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کونډ و یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غم خوري نه کوي، مازې د خپل ګېډې او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې راپیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و ورونو بنګړې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدماتو د دې خاورې که هېڅ رحم او شفقت نه پر لري، نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي. نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو، نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اورېدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغو ستونزو ته رسیدګي وشي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې پر هغو سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره وورېده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالیا پرله پسې شکایتونه درلودل، او دا یې هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډېره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو، او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورښتونه په همدغه شکل سره وي، نو د دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی، روانې وریاوې او هغه چې په راتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداری ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو
یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره سره لدی چې لایو ورخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات پکاوی او مجهز او امکانات دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حده پورې به د تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډېر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود ور سره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکشو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 5 او بله شمیره یې ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 5 4 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده: 0 5 8 9 9. یعنی 0 8 1 1 2 2 5 4 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادۍ رادیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 5 8 6 5 5 4. بل شماره ام ټی ان دا 0 28 903 904. وروسته روشن نمبر وایم 0 96 98 45 50. اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوی دی. شماره وروسته کې تکراروم 0 96 98 55 50. 0 98 903 904. 0 96 98 54 50. 0 95 افغان نمبر دی. 0 95 94 94 91. په دې هیله وروره کچې پیغام راته نشر کې ترفای او په بار بار نشر کې بتاسو زار پکې خوښتنه او د الله پامات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاري، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوي چې تاسو په راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای وکړي چې ټول براترو غو جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 92 42 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 92 42 1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک شوی دی مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 93 800 200. بلش میراو هم 0 92 14 1 800 141. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشن صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې لیم چې ټول به راته روغ خوش خوشحاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا دغه محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 2 3 4 9. افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 3 9 2 0 0 8. نو همدغه شمیرې دي دواړه زما شمیرې دي که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښایسته پروګرام. د خدای په امان.